ستاسو تر راتلونکې خبرونه چې ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبیدی هرکلی کوو. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه خي چې دا ډول ناستې به په مستقیمو بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. به هم را سره اورئ، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا تمه وښوده چې افغانان به بالاخره دایمي سولې ته ورسیږي. د غزنی د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې چاودنه شوې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ایران دی د تیروتنه نه کوي چې د امریکا مصلحت دی د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می چاودنه شوې ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوي له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسله وال وژل شوی او بل ټپي دی.
دو تنو قصد لود شه د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې ومانی ځای په ځای کړی او دوهم ماین انتقال وو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخته تر رسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده. چې تاسو کې یو سوال ورجو شوې ده او یو ټپی شوې ده او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی واغم د امنیت ځواکونو لخوا کشف لسیمه څخه انتقال او چودنه ورکړ شو.
د ولی ویان ونه ویل چې په پیښه کې دخیل کسان څوک وو. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhassim lobghadi de de America ehtiyat aw maslahat pe tirwatani de America kamzuri na gani dui ta hecha pa manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz na dai war kadi.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وروسته هغې چې د ایران پر څو ساحو پوځي محلې د ایران پر څو ساحو یې پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته یې بېرته فسخه کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولی دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په امریکا کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا تیره پنجشنبه د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حملې کړې دي. دا حملې د ایران لخوا د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته سوې دي. واشنگټن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حوالو راپور ورکړی چې دغه سایبری حملې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سوې دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د ترکیه په استنبول شهر کې رای ورکوونکي نن بیا د شروالۍ پلان جمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام شپږ بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د یو دېرشمې په ټاکنو کې زیات رای وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوې دي او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالي بورد د می پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې به اعتبار اعلان کړي او ویل چې د جون پر درویشتمه به تازه ټاکنې وسی. د ایتوپیا صدر اعظم وایي د ده حکومت له پلازمینې اودیسا بابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم وایي چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې پچه یا ټاس پاکستان ګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان تونېدلې چې په 28 اوورونو کې 138 منډې وکړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه او نور مطالب زمونږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
موږ دغسې سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو هم دې مسلې په اړه د نړیوالو چارو د افغان کارپو سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زموږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي.
حاجي سید داوتو په کونړ کې یو ډېر زره ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته ده. تیر کمپاین کې تقریبا یو ډېر زره ماشومان پاتې دا څوکې دي دا او ټپور ټول پاتې دي. څنګه چې مراوره ده
د غزنی سیمه چارواکي وایي دوه تنه وسلوال چې غوښتلې د سلطان محمود غزنوي پر اوزه کې چاودنې وکړي د خپل ماین ښکار شول. په دې اړه هم رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې به اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډېر ښه ملګری کېدای شي. او که وخت د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروستی اپډیټ چې اوس مهال د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده د دې وروستی حال بم درکو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبرۍ پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل له انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سولې په اړه یوه ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو سربېره پکې نږدې 1.5 تنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبي دوستي بدله او د ښه نیت د پیل لپاره په سوله کې کلیدي او رغنده رول ولوبوي. ښاغلي وقاد د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې له ناستې هرکلی وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدي کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ د دغه سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی. بالاخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکراتو د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه تیره ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د خکلو په هدف د یوې ورځنۍ غونډې کوربه وو. دغې ناستې ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلي او عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا دېرس افغان سیاستوال وربلل سوي وو، خو د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډې ته نه وو وربلل سوي. په غونډه کې حامد کرزي او جنرال دوستم ګډون نه و کړی او خپل استازي ورلیږلي وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې تېره ورځ خپره سوه پکې تمه ښودل سوې چې پاکستان دې د دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغې غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمېر یا د ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمېر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای سي. حاجي سید داود چې تر ډېره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وایي امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تېره بیا د پاکستان د سوې نه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللي. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل سوي د روانې میلادي میاشتې په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمو خوده چې په پاتې شاوخوا شپږ ورځو کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړوالی راشي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي او وایي کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. تفصیل لنجی صاحب اوري.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 122,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا دی چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رای ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 228 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نو تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 کلن شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلې او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بله شکه چې دا شمیره ډېره ټیټه ده. تمه دا وه چې ډېری خلک په دغه پروسه کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید د آخر ورځو کې مطالعه کړي که چېرته د خلکو ګډون زیاتېږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه د خلکو لپاره
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
ناجیا ساپای و چې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د تقویتی پروسې ورسته حالې درکاو زموږ غاګه ازادي رادیو نوري. د افغانستان د ولسی جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ موضوع یا مضمون نه لري. دغه جرګې او شمیر غړي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د ولسی جرګې ډیری غړي وزګارو د جرګې جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي چې یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغه جرګې ډیری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا ډله ییز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبې او یک شنبې په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز به دیروز نسبت به هفته
دو وویل د تیرې اونۍ په پرتله چې لتاو تریخوالی ډکه وه نن او پرون کراري وه، خو هیڅ اجنډا نه وه تنظیم شوې او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. د دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی.
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وایي د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړي او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی راډیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نوو سیرو ترمنځ د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د وکیلانو ترمنځ اختلاف په فزیکي نښته واوښت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې څرګندونې هم کیږي چې د بېطرفه او د کمال ناصر وسیلې او میررحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر وسیلې د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رایه د واقعي رای په توګه ومنل شي د میررحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسی جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما مابین ته راغلی چې هغه یوه رایه وله پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال تېر شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب خلک ټاکل شوي دي. ټول مسلې خلک دی ټول د دې کوشش کوي یو د ال داسې لاره پیدا کړي دواړه جانب ورباندې کانیست.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تېرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شي. پته مو د zadiradio.com. ورزو غزنی تلک څنګه مو چوڑان دی ویل د غزنی سیمایي چارواکو ویلي دوه تنه وسلوالو چې غختلې د سلطان محمود غزنوي پروازه کې چودنی وکړي د خپل ماي نخکار شوې دي. دغه پیخنن د غزنی خار په روزه شریفه کې رامنځته شوې ده. په سیمه کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر د زیارت له منجاورانو سره غږېدلې ده او دا ریپورت یې پر جوړ کړی.
د غزنی سلطان محمود زیارت منجور وایي دغه زیارت په دروازه کې نن سهار 2:14 سوي دي چې مرګ ژوبله یا اړولې ده. د سراج احمد په نوم دغه سپینجری منجور ازادي راډیو ته ویل لا زیارت ته نو مر راغلی چې لومړی 14 وسوه
چې کم دیگه یو زیات شې شوین بجا می وختو بوده.
د دی وای سهار شپږمې بجې به وي چې لومړۍ چاودنه وسوه. زیارت ته راغلم، ګورم چې د زیارت دروازې ته څیرمه چاودنې سوې دي، وینې توی سوې، خو نور نه یم خبر چې څه کیسه ده. خو بیا خلکو ویل چې دوه کسان روغتون ته انتقال سوې دي. نه پوهېږم چې وژل سوي به وي که به ټپیان وي، خو دوه نفره وو. خو د عبدالواسی په نوم د دغه زیارت یو بل منجور بیا ازادي راډیو ته وویل،
ما که آمدم همینجا انفجار شده بود دیگه، ما را همین مردم عسکر
زه چې راتلم دوه انفجار نسوی و، زه پولیسو نه پریښودلم، خو وروسته چې اجازه راکړه چې راغلم دروازه مې خلاصه کړه، دوه چاودنې سوي وې، وینې توی وې، هغه مې پاکې کړې، بس خلاص. دولتي چارواکي بیا وایي چې په دغه چاودنو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زیارت ته کوم زیان نه دی اوښتی، یوازې هغه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې چاودنې کولې.
دو تنه قصد درلوده چې د سلطان محمود د غزنوي په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کړي، یو ماین ځای په ځای کړی و، دوهم ماین انتقالوه چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کړي، چې له نیکمرغه مخ ته تر رسېدو مخکې پرې چاودنه کړې ده، چې په ترڅ کې یو سوار وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی، او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف له سیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شوه. له نیکمرغه چې په چاودنه کې هېڅ چا ته له دغو وسلوالو پرته زیان نه دی اوښتی.
زیارت ته څومره زیان اوښتی؟
زیارت هم له نیکمرغه زیان نه دی اوښتی.
تر دې وړاندې د روان کال غوایي میاشتې په یولسمه نیټه په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی، خو تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د باولحق صاحب د بابا ولی او د غزنی مرکز ته څیرمه د سخي صاحب زیارتونه هم په بمونو الوزول سوی دي.
له غزنی ورزو کونړ ته، په کونړ کې یو درجه ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي دي. په دې ولایت کې د فلج مثبتې پیښې موجودیت او واکسینو سره د وسلوالو مخالفت خلک اندېښمن کړي دي. دغه څاري او لاعلاج ناروغي به د دوی کورنیو او ماشومانو ته هم لاړه شي. په دې موضوع باندې په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري دا رپورټ چمتو کړی.
په کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر اسد الله فضلي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کمپاین کې ترې 1.5 میلیون ماشومان پاتې دي، او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي نو دغه شمیر زیاتېدای شي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته ده. تیر کمپاین کې تقریبا 1.5 میلیون ماشومان پاتې دي، څوکې دي او ټپور ټول پاتې دي.
هغه وایي د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبته پیښه د کونړ ټولو خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه لاس واخلي، ګنی د دوی ماشومانو ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکو هم د فلج د پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او غوښتنه یې دا ده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وایي،
که وګزان باندې اخته شي زموږ د کورنۍ د ټولو وګړو د اولو بار جوړېږي، د تعلیم نه پاتې کېږي، د غم د ښادۍ په وخت کې دغه زموږ د اولو بار وي، په هر ځای له چې دي خوراک ستونزې هر شي مشکل هغه ضرورت تنه چې دغه د ژوند دا لري نشي پوره کولی به خپل او ډېرې ستونزې رامنځته کوي، او دغه غوښتنه مې ده چې خپل ماشومانو ته واکسین وکړي په خپل وخت سره.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لرې پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی، چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبته پیښه پیدا شوې. پخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه وموندل شوه نو هلته به د واکسینو کمپاین کېدلو، خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ز زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. د کندوز د یو شمېر ولسوالیو او د مرکز اړوندو سیمو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤل وسلوال په زور د وشور په نوم باندې پیسې اخلي او که څوک ورته دغه پیسې ورنکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
په کندوز کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په وچ زور وشر اخلي. د کندوز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسېدونکي شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په وچ زور وشر اخلي او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي عبدالبشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه او طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بېخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې پخوانیو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم و ستم لاس پورې کوي او خلک په یو او بل نوم زوروي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اوشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کړو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دوی وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي، نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو وشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه یې وویل: د دې ولایت بزګران له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمېر غیر مسؤول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
هر هغه څوک چې زموږ ملکي خلک دوروي له هغو څخه باج اخلي، هغه بهر نوم شوي، هغه په دې قانون منول تاسو ولیدل چې د مرکز په شمول په خان آباد، امام صاحب، علي آباد کې یو شمېر کسان ونیول شول.
د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دوی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې چې په کم ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانېده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ترامپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشحاله دی چې سپاهی پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یوه بله کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلی یې درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ټرمپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړې وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شند شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړې، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حمله راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حمله امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ټرمپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل